السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤولې شمایل توانا بیګانه وخته ازادي راډیو ته د هغې خوشې کېدل تایید کړل او ویې ویل:
خوشبختانه
پریسا آزاده صبح دوشنبه
بعد از
41
روز زندانی
دا ویلنې کمرغه پریسا آزاده ل 1 سلوکتور وروسته د طالبانو له بنده دوشنبه د ورځې سهار خوشې شو. خو په خوشنۍ سره چې روغتیایي وضعیت ډیر ښه نه دی، په اوس وخت کې دا او د کورنۍ غړي ل رسنۍ سره د خبرو اجازه نه لري. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشت برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې ښځینه فعالانې، جولیا پارسی او ندا پروانی، هم له بنده آزاد کړې. د طالبانو حکومت د ښځینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشي کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله ښځینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18مه په کابل کې نیول شوې، تر اوسه هم د طالبانو په زندان کې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایی شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قنصلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایی شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایی شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایی شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. قزاقستان وایي چې په 2023 کال کې ډیره بشري مرسته له افغانستان سره کړې ده. د قزاقستان د کازین فورم خبری آژانس د راپور له مخې قزاقستان په دې کال کې له افغانستان سره د 214 میلیارد ټنګې چې شاوخوا 402 میلیون امریکایي ډالر کېږي بشري مرسته کړې ده. له افغانستان سره د قزاقستان د مرستو په ترڅ کې د آژانس د تلې په میاشت کې د هرات له زلزله ځپلو سره د قزاقستان د ولسمشر لخوا د شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې خبر هم ورکړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو له 100 زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې لخوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. روسیې دا کړې چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتسک کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی دی. خو کیف دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې ځواکونه یې د دغې سیمې په شاوخوا کې درې ناکامې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه له تلویزیون خبرېده د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پاوز د ویاند الکساندر اشتوپون په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې د دغه ښارګوټي په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولی دی. کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقی، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دو کلونو په مخه په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به وای چې د دغه پریکړه پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وی. د کرکټ یو شمېر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبېدل نه وي. دا و خبرونه ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویپانه کې مندلې شي د ویپانه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې ایران کې پر افغانانو د فشار له زیاتېدو سره هماله د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کډوالو له کوربه هیوادونو ځینې غوښتنې لري.
موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته یې ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج وطن ته راشي.
طالبانو له 15 میاشتو راهیسې هلمند کې د خزینه خبریالانو پر غږونو بندیز لګولی. خبریالان یې اندېښمنې کړي.
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي.
کندوز کې د وچې میوې کاروباریان خوښ دي او وایي سږ کال صادرات هم ښه شوي.
کاروبار ډیر ښه دی او بادام ډیر په ښه بیه باندې خرڅیږي. دا خصوصا د کندوز ډیر ښه بادام دي. دا زی د اوزم د کندوز بادام دي خواته زی پاکستان ته زی.
د اسرائیلو په بریدونو کې د سوریې دننه د ایران د سپاهي بازاران یو لوړ پوړی غړی وژل شوی. کتر پایز موږ ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلي راځو د دې پروګرام د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مشهد ته تللی او دلته یې له ایرانی چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. ښاغلی متقی په دغه سفر کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره چلند سم کی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو ستنول هم باید اجباري نه وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې دی. ولایت له ولی یعقوب علي نظری سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي ترڅو دواړخیزې اړیکې لا پیاوړي شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشوه چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکاري او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړل چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکا یا ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بند شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زوره ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. ښاغلی متقی له یوې ایرانۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط چمتو کیږي ګاونډي هیوادونه د افغانان په زور نه باسي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. موږ له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څېر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کیږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د هلمند لسیمایزو چارواکو غوښتي چې د ولایت پرسنیو کې د خزو پر غاګ لګول شوی بندیز لري کړی. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پرسنیو لګول شوی او دا یو تبيزي کړنه او د خزو او رسنیو له حقونو سرغړونه بلل ده. پنځم میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیاي اعلانونو په ګډون د په هیڅ خبرونه کې د خزو غږ نه خبروي. په همدې حال کې ځینې خزینه خبريالان وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه محدودېږي او اړیستل کیږي چې کار پرېږدي. تفصیل همایون هیوادارو.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د خزو په غږ لګول شوی بندیز لري کړي. د مرکز د یک شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره اندېښنه ښودلی او دا کړنه یې د رسنیو او خزو له حقونو سرغړونه بللې. د خبريالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې 15 میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، له هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلی دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خبرونه کې د خزو غږ نشي خبرولی. د خبريالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډیر اعلانونه د خزو په غږ سبتيږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولای شي. په هلمند کې په رسنیو کې د خزو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو خزینه خبريالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبريالان په رسنیو کې د خزو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي، وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړیستل کیږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بل خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادریږي چې د غوسه اکثریت فرمانونه د شوزو په تړوي. دا د شوزو لپاره واقعا سخت ده چې وکولای شي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي، یا هم اندېښنه ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن دي، خو د خبريالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبريالانو د ګواښلو تر څنګ هغوی زنداني کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې دا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوه کلونو کې د رسنۍ په برخه کې 14 دستور العملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبريالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونو تر ډیره ښځو ته وجیبو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوی، له نارینه سره له یو ځای خبرونه او مرکومه نشوي، او په هلمند کې د غږ په خبرېدو هم بندیز لګول شوی.
و هم ورته چې په هلمند کې د خزینه خبريالانو پر غاک بندیز 15 میاشتنۍ شو او دې بندیز د خبريالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړی دي. په بل جنوبي ولایت روزګان کې بیا یو شمیر خبريالان وایي چې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه یې پوښتنه نه کوي. دغه خبريالان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خپل خبريال شریف الله شرافت او
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبريال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکار دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله مې په اورزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لار باندې چول سوی وو، چې هغه هم یوازې یو ورځ وو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنیز ماحول نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبريالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دې ته توجه کم کیږي. سمیع الله رحماني په اورزګان کې یو بل سیمهیز خبريال دی، وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبريال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبريالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري د ته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ورکول سوي او نه هم په مالی برخه کې ورسره مرسته سوي.
تقریبا 15 کاله یا 16 کاله کې زده دي ډګر کې ما دروسه پوری د یو کمیټې د خاصه خم روزګانی خبريالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول سوي، نه دروزنی په برخه کې نیم معلم لاټر سوي دي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبريالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنی شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبريالانو خواخوږي او نمائندگان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبريالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه اورزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده ده چې دته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي.
د معلوماتو پر بنسټ په اورزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنۍ فعال دي او د خبريالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
د راپورونو له مخې اسرائیل په سوریه کې په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګ پوړی قومندان وژلې. ایران هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی. تفصیل نوریاس نوریاور.
د اسرائیل په یو هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څنګه یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون د شنبه دغه وژل شوی قومندان د دغه ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګ پوړی سلاکار رضا موسوی یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دغه برید ټول جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرومرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي وویل چې موسوي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤول و. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني یو نږدې همکار و. سلیماني د 2020 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو. امریکا سلیماني په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤول بللی و. د سوریه د بشری حقوقو څارونکو ډلې وویل چې اسرائیل موسوي په یو کاروند کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نښه کړی و. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسله والو سره نښتې کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تلې ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکی دی. اسرائیل له دې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلي وو چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه او غږونه هم لرو، خو اوس راځو زینو راپورونو ته. په کندز ولایت کې د وچې میوې سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله یې سږ کال کاروبار ښه دی او صادرات هم زیات شوي دي.
د کندز سیمه ای سوداګر وایي د وچې میوې کورنۍ او بهرنۍ بازار ښه شوی دی. په نوموړي ولایت کې د وچې میوې یو شمېر سوداګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وچې میوې صادرات ښه شوی او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په یاد ولایت کې د وچې میوې لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. غلام حضرت چې له شل کالو راهیسې په کندز کې د وچې میوې د پیر او پلور کاروبار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
نکشته اس میوه خشک بدر از خسته از خسته بادام
است. موږ دلته ډول ډول وچې میوه لرو، لکه ممیز، د زردالو کخته، بادام، د بادام مغز، پسته، توت، چارمغز، سنځلې، وچ خټکی او تاسې نورې وچې میوه لتیزه کابل تزي او په هلته له پروسس وروسته بهرنیو هیوادونو لکه هند، دوبی، پاکستان، چین او نورو ملکونو ته صادریږي. دولت باید موږ ته په کندوز کې یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي.
په نوموړي ولایت کې د وچې میوې او بل سوداګر سید ملک هم وایي د تیر کال په پرتله سږ کال له هیواد بهر د وچې میوې صادرات ښه شوی دی.
ولا صادرات شته، د پاکستان ته، هندوستان ته، دوبی ته دلته صادرات شته. په اول سیزن کې دلته تاسو چې راشي ډېر نامخده تجاران راځي، کاروبار ډېر ښه دی او بادام ډېر په ښه بیه باندې خرڅېږي. دا خصوصا د کندوز ډېر ښه بادام دي. دا ځي د اوسم د کندوز بادام د دې خواته ځي، پاکستان ته ځي.
په کندوز کې یو بل سیمه ای سوداګر حیات الله بیا وایي چې دوی په بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونو کې له بڼوالانو هر ډول وچې میوې لکه بادام، ممیز، کښته، پسته، سنځلې، چارمغز او نورې وچې میوې پیری او له پروسس وروسته یې له هیواده بهر صادروي.
خارجي فروشات مو کم دي په داخل کې خرڅو، په کندوز کې، په تخار کې، په بدخشان کې، په فلیخومري ودي ځای کې موږ غواړو سیمه خپل مالونه مو خارج ته صادر سین به ډیر شي. یو ځن ډیر داسې خلک دي چې صادرات مو خارج ته نه کیږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان هم وایي چې له یاد ولایت څخه هر کال ډول ډول وچې میوې بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. د نوموړي ادارې مرستیال سید جلال عثماني آزادۍ راډیو ته وویل:
انوای میوه خشکه صادرات داریم بعد کشور چین مثلا بادام.
موږ هر کال پریمانه هر ډول وچې میوې له هیواد بهر صادرو او زموږ د وچې میوې د صادراتو په کچې کې زیاتوالی راغلی دی. موږ هڅې کوو چې د اسلامي امارت په همکارۍ سره د سوداګرو شته ستونزې هوارې او اسانتیاوې ورته رامنځته کړو.
خو ښاغلي عثماني په ډاګه نه کړه چې ساش کال له کندز څخه د وچې میوې د صادراتو کچه څو ټنه ته رسیږي. په افغانستان کې هر کال هر ډول وچې میوې تولیدیږي او په ځانګړي توګه بادام، پسته، جلغوزي، انځر او د زردالو کښتې پر کورني بازارونو سربیره د نړۍ په کچه هم له خاص شهرت څخه برخمنې دي. بهرنیو هیوادونو ته د وچې میوې د صادراتو له امله نه یوازې د افغانستان حکومت بلکې بازګران او بندوالان هم ښه عواید ترلاسه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان پارکور ټولنه په نوم یوې ادارې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ځواکمنولو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی. دغه پروګرام هدف د افغان کډوالو رواني لاسنیوي او د غرض د حقوقي ملاتړ خودل دي. دا چې په دې پروګرام کې څه کېږي تفصیل له عبدالسپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان پر کورټولنې او بنسټ د افغان کډوالو د ځواک منولو په موخه پاکستان کې یو پروګرام پیل کړی چې په کې پلی سفر او نور پروګرامونه شامل دي. د یاد بنسټ مسولین وایي د 25 جنو په ګډون 150 افغان کډوالو د دوی په لومړی پروګرام کې چې د اکشن می په ورځ د اسلام آباد په یو غره کې جوړ شوی و برخه اخیستی وه. د افغانستان پر کورټولنې یو مسول قدرت الله فروتن وایي چې د اکشن می په ورځ دغو ځوانانو 14 کیلومتره پلی مزل وکړ چې په ترڅ کې یو له بل سره د پیژندنې تر څنګ د ژوند تجربې هم شریکې کړې. نوموړي د دغه پروګرام د پیلولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات روحي رواني ایجاد شوی
د افغان کډوالو په منځ کې رواني ستونزې موجودې وي. زموږ مخه دا و چې د دې پروګرام له لارې یو انګیزه او هیله پیدا کړو، خپل ستونزو لپاره حل لارې پلټو، خپل ستونزې شریکې کړو چې دغه ګډونوالو خپل نظریات، مفکوری او تجربه شریک کړي، دیو بل خبرې واورېدې، مشورې ورکړې، خپل ستونزې په ګوته کړې ترڅو ورته یو حل لاره پیدا کړي.
ښاغلی فروتن زیاته کړه د دې پروګرام بل پړاو به د دسمبر په 28مه د اسلام آباد په یو پارک کې د ځوانانو له یوې ډلې سره ترسره شي او که پایله مثبته شوه دوی به دغه پروګرام ته پراختیا ورکړي. د افغان کډوالو له ډلې یو شمېر هغه ځوانان چې په یاد پروګرام کې برخه اخیستي او لرې واټن یې پلی مزل کړی د دغه ډول پروګرامونو د پایل هرکلی کوي او اغېزمن یې بولي. دو تنو فریبا همدرد او شجاع متین ازادي راډیو ته وویل:
ما چیزای زیاد را یاد گرفتم. اولی
ما ډیر شایان زده کړل، لومړی دا چې څنګه کولای شم خپل غمونه او عقیدې له منځه یوسم، دوهم دا پر کومه لاره چې موږ ولاړو سخت لاره وه، خو پوه شوم چې هیڅ شی ناممکن نه دی، او دریم دا چې ښه ملګري مې پیدا کړل،
دوستای خوب را پیدا کړم.
په انګیزشي او آموزشي پروګرام د افغان انجونو او په خصوص افغان ځوانان ترسره شو. په دغه پروګرام کې د انجونو لپاره ښه آموزشي ګیمونه ترسره شو، همدارنګه ډیر هڅونه وشو چې باید په خپل ژوند کې دوی تسلیم ونه شي، باید مشکلات او ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه انجونو د دوه کلونو راهیسې چې دلته راغلی دي خپل ژوند ډیر ناهیلی دي.
یو شمیر کورنۍ په ځانګړي ډول هغه کسان چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته پاکستان ته تللي، په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې د اقتصادي ستونزو د کډوالۍ د قضیو په بهیر کې ځنډ او د ځان او خپلو ماشومانو د بې برخلیک وضعیت له امله دوی له فشارونو او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په روان کال کې د وی نجلۍ او دو هلکانو په ګډون درې افغانانو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې چې دوستانو او خپلوانو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان وژنې اصلي لامل رواني ستونزې او د دوی د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې زندنی کېدل بللی وو. د افغانستان پر کورټولنې بنسټ مسولین وایي چې دغه بنسټ یوه شبکه ده چې په 2018 کال کې په افغانستان کې ځوانانو سره د مرستې په موخه خپل فعالیت پیل کړی وو، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته یاد بنسټ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، لارد منانی فزید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار سلام وروره، دغه زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، بلکې اور پیدا نه و درته څه کار پر پیل کړی وو، او څه کار پرې شوی چې کوم خراب هم دغه ټول پاتې شوی ده. نو زموږ پیدا نه له وزارت څخه او له شپ سره څه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري. سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شرکوي چې مسؤل چارواکي وروه و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره منور سي یا سمین سعادت او شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره منور سي. ما پیغام داد چې د پټیو زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه کړد وی او کچنی موږ په کلا کا غند د کچ دا د دی وینا نه د دا د طالب جګړه مارانو په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبر می دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه کلتور دولتونه وی چې هغه دولتونه وی چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای پر رسمیت و پیژني، بلکې دا چې دغه کړی د سمې دي کړی چې اوسه پر رسمیت و پیژني. دا انتجار او پتاوته لار خلاص کچره کیم لا ته لار خلاص کړه، خو کار به طالبان کوي زمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سینما لري او نیوارک پر ورسوي. مننه کوم، سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نه جان شهید
د غزنی ولایت څخه په اړیکه کې یاسم، البته د غزنی ولایت د شار څخه د غزنی پوهنتون یو محصل یم. غواړم چې موږ ته چارواکو پورې ورسیږي. د غزنی پوهنتون د لیې نتون له کابل او زموږ د ناوړه اقتصاد ایپی اقتصاد د امله نه شو کولی چې پوهنتون دوام ورکړو. نوی محصل یم، غواړم د چارواکو پورې ورسیږي او پلان ته